خوش آمدین به استیدیو سال محمد.
ډیره مننه سید سمیع باستاسی. ستړی مسی د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. پراپرونی کوي چې امریکا پرون د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هر کلی وکړ. نن شنبه د 10 جولای میاشتې 13 نور راپورونه مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له قسیم سولمن له خبرونه اوري.
السلام علیکم. لمړی هم پام وکړی تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د کورونی چار وزارت وای د کابل ښار په پرونی 14 کې یو تن وژل شوی دی. جنبش روشنایی د افغانستان حکومت ته 40 ورځې وخت ورکړی تر څو د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا د پروژې په اړه خپل پریکړه بدل کړي. او د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر هغه ادعا رد کړه چې پکې ویل شوی د امریکا هیواد یا پوځ په یو نوی ډول د ترکیې په وروستۍ کودتا کې دخیل دی. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونی چار وزارت وای د کابل ښار په کوټي سنگي سیمه کې پرون د ماين په 14 کې یو تن وژل سول او درې تن ټپيان سو. د کورونی چار وزارت ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې ماين په کورلا ډوله موټر کې ایښودل شوی وو. د پېښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. په کوټي سنگي کې د دې 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. افغانستان پرون د سوداګرۍ د نړیوال سازمان رسمي غړی سو. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحده ایالاتو او افغانستان د تباندې یوې نیمې لسیزې همکارۍ پر اساس سوی دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان 144 غړي لري. په دې اړه وروسته بشپړ راپور لرو. د خوست چارواکي وای په دې ولایت کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړولو لپاره له حکومت 15 میلیون ډالر غوښتې دي. د خوست والی حکم خان بیبي پر دې او ځین نورو پرختي پروژو پرون د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د خوست والی ویاند مبارز صدران اسدی ریډو تو ویل چې هوایي ډګر د کار د بشپړولو لپاره دریمه پروژه هم منظوره شوې ده.
د 2 میلیون امریکایي ډالرو په شاوخوا کې مو لومړني کارونه چې د څلور دولو د هغې لپاره راکړل شوي وو. د دویم قرارداد چارې کې غفلي کې پکې شامل دي. شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې تارپیل کې چې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره دویم قرارداد وایي. دا اوس هم یوه پروژه چې په هغې کې د ټرمینل جوړول، د هوا پېژندنې سیستم او د اطفایي مرکز شامل دي. دا هم منظوره شوې ده. ولې دا د دې بسنه کوي چې د بودیجه د دې کفایت کوي چې باید هوایي ډګر ته بشپړ.
د خوست پر نړیوال هوایي ډګر له 2 کلونو راهیسې کار روان دی. داسې اټکل سوی و چې دا پروژه به په 2 کلونو کې بشپړ شي. خو د خوست والی ویان ټینګار وکړ چې مرکزي حکومت باید د دې پروژې د بشپړولو لپاره کافي بودیجه ورکړي. د جنبش روشنایی په نوم د سیاسي حرکت غړو حکومت ته ضرب الاجل ورکړ چې په 40 ورځو کې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برق پروژې په اړه خپل پریکړه بدل لکړی. د یو ور بیا د بامیان للارې د دې پروژې د عملي کولو غوښتنه وکړه. د جنبش روشنایی مشرانو پرون په کابل کې په غونډه کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که حکومت دا کار ونه کړي په ټول افغانستان کې مدني اعتراضونه پیل کړي. د دې حرکت یو غړي خپل پریکړه لیک ولوست چې پکې راغلی:
جنبش روشنایی بر تطبیق ما سر پلان برق کشور.
دوی روشنایی جنبش ده میلیونونو کسانو ده حق په توګه د افغانستان د برق ده ماستر پلان او بامیان میدان لاري ده ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برق ده پروژې پر ملکی دوټنګار کوي. روشنایی جنبش ده ملي وحدت حکومت ته 40 ورځې وخت ورکوي چې زموږ ده خوشتنه اومني. خو د افغانستان حکومت په دې اړه پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر وروستۍ اداوی په کلکه رد کړې چې پکې ویل شوی د امریکا پوځ په یو نه یو ډول په ترکیې کې د کودتا د وروستۍ هڅې ملاتړ کړی یا پکې دخیل دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ او یو عالي رتبه امریکایي قومندان ته د انتقاد ګوت ونیوله چې اندېښنه څرګنده کړې وه د کودتا دغه هڅه ښایي د امریکا او ترکیې پر اړیکو اوږدمهالي تاثیرات ولري. اردوغان ویل چې واشنگتن د کودتا د پلانونکو خوانیسي. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي سکرټر پیټر کوک ویل هر ډول ادعا چې ګواکې امریکا د کودتا ملاتړ کړی پوچه ده. د ویل د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر له خپل ترکی سیال څخه ډاډ ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو پر ضد روانه جګړه به اغیزمنه نسي. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې له انجلیک پوځي اډې په استفاده هوایي حمله تنظیمولې. د څارنې الوتکې ترې الوتنې کولې او نور ماموریتونه یې تنظیمول. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوي تنو غیر قانوني افغان او پاکستاني پناه غوښتونکو پرون خپل غذایي اعتصاب ختم کړ. د هغه کسان دي چې اروپایي ټولنې ته د رسېدو لپاره له سربیا د هنګري پر پوله د اوښتو هڅې کوي، خو د سربیا او هنګري حکومتونو په خپلو سرحدي سیمو کې د دې غیر قانوني پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په سیمه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویندوی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د هوا د زیاتې ګرمۍ له امله یو شمېر اعتصاب کوونکي ناروغ سوه او یو حکومت هم غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. اعتصاب کوونکي بیرته په سربیا کې د کډوالو کمپونو ته استول سوي دي. د سربیا چارواکي وایي چې په وروستۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 1,00,000 غیر قانوني کډوال ثبت کړي دي. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د امنیتي ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو وسلوالو په نښته کې درې تنه زخمیان سوه. د ارمنستان د پولیسو ویندوی ویل چې دوی وسلوالو ته خبرداری ورکړی و چې ډزې دې نه کوي، خو هغوی د خبرداري ته له درناوي پرته په ډزو پیل وکړ او د پولیسو لخوا درې تنه په مقابلو ډزو کې زخمیان سوه. په ارمنستان کې د اپوزیسیون د یوه زندانی مشر وسلوالو پلویانو د جولای په 12 د پولیسو پر یوه مرکز حمله وکړه او یو شمېر پولیس یې برمته کړل. حمله کوونکو د خپل مشر د خوشي کېدو او د ولسمشر سرج سرکیسیان د استعفا غوښتنه وکړه. سره له دې برمته شوي پولیس خوشي سوه، خو وسلوالو هغه ډاکټران ورسره برمته کړي چې د هغوی د زخمیانو د درملنې لپاره ورستول سوي وه. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي شهر حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې حکومت او په سوریې کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب ښار شاوخوا ته به د بشري کومک لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به ملکي خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمي شي له حلبه د تېښتې لار ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دا پلان ښایي په سوریې کې د بحران د سیاسي حل لپاره د واشنګټن او مسکو ګډ پلان تخریب کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن دمستورا هم پرون پر روسیې ژغ وکړ چې په حلب کې د داسې لارو پرانیستل د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان ملګرو ادارو ته پرېږدي. دمستورا وویل د دې پلان په اړه له روسیې توضیحات غوښتي او په حلب کې د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او روسي خبرم دا چې په ارمنستان کې د بلوا ضد پولیس پر نوښت د پلازمینې ایروان د پولیسو یو کمپاوند ته نږدې له سلګونو کسانو سره په شخړه واوښتل. دغه کمپاوند د هغه وسلوالو لخوا نیول سوی و چې د ارمنستان له اپوزیسیون ډلې سره اړیکې لري. په دې تاوتریخوالي کې چې د ازادي راډیو درې خبریالان هم پکې ټپیان سوي، د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدل سوي دي. مظاهره چانو چې له وسلوالو سره خواخوږي لري هڅه وکړه چې دغو ودانیو ته دننه سي. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. افغان حکومت یې هم هرکلی کوي.
افغانستان امروز میتونه که از تمام مزایای سازمان تجارت جهانی مانند یک کشور کشور دیگه استفاده کنه.
یو اقتصادي کارپوه مو ژغولی چې په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب څه ګټې او زیانونه لري.
دا د هندوستان محل لپاره او افغانستان لپاره ګټور نه دي، ولې د منځ محل او اوږد محل لپاره دا ګټور دي. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه، دا تقریبا 12 کاله له پښې کار باندې شوی و.
فراکی جنگونو غنی کورنۍ نور وسې متفق کړي کول او مجبور کړي.
زه زړه ته وسو وسلو انتزې کې چې ارزې دې له خدا دې سیتو پېښکار دې وشه.
په بلخ کې غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د جمهوری ریاست لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پایل کړ. د ازادي او اوردونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼې کې ویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پرپورت کې.
په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د هیواد لپاره د عطف ټکی دی. مایکل مکنلی ویلي واشنگتن په ډېره علاقمندۍ د افغانستان او سوداګرۍ د نړیوال سازمان همکاریو ته سترګې په لار دی. په دې خبر پاڼه کې چې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د افغانستان دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحدو ایالاتو او افغانستان د څه باندې یوې نیمې لسیزې همکارۍ پر اساس شوی دی. افغانستان پرون په رسمي ډول د سوداګرۍ د نړیوال سازمان 1/4 غړی شو. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان د دې پرمختګ پر اساس کولای سي چې د سوداګرۍ لپاره له نویو فرصتونو کار واخلي، نړیوالو تجارتي مارکیټونو ته لار پیدا کړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره زیاتې هڅې وکړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې د ورته فرصت په تمه دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویندوی مسافر خوقندي پرون ازادي راډیو ته وویل افغانستان کولای سي چې د نورو 1/3 هیوادونو په څیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له ټولو امتیازاتو کار واخلي. د افغانستان په څیر هیوادونو چې ډېر پرمختګ یې نه دی کړی، د تجارت د نړیوال سازمان د غړیتوب له ترلاسه کولو سره له 1.5% اقتصادي وده کړې ده. موږ هم هیله لرو چې په دې سازمان کې به 3% اقتصادي ودې ته ورسیږو. افغانستان باید د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب په بدل کې ځینې شرایط پر ځای کړي. پر دې اساس دا هیواد باید د تجارت د نړیوال سازمان د نورو غړو هیوادونو د صادراتي مالونو لپاره خپل مارکیټونه پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي دا کار د افغانستان په څیر هیواد ته چې په صادراتو او وارداتو کې توازن نسته په ګټه نه ګڼي. په امریکا کې مېشت اقتصاد پوه سعید عبدالله کاظم وایي
ای سازمان کوشش میکنه که زمینه برای تجارت
در سازمان هسته که ویچی ازاد تجارت زمینه برابر است. خو افغانستان یو وارداتی هیواد دی. افغانستان خپل 90% مالونه لبهار را وارده بیاو. سموش صادرات دیر ندی چه در ازاد مارکیت لگتو کار واخلو. او در خپلو صادراتو و وارداتو پمنس که توازون راولو. در قرارات و در افغانستان پا اصنوی شرایطو که در هیواد لپارا پا تاوان تمام سی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړی و چې خپل ټول قوانین د سوداګرۍ له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. له ایران پرته د افغانستان ټول ګاونډیان د تجارت د نړیوال سازمان غړي دي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په 1995 میلادي کال کې جوړ شوی او مرکز یې د سویس په ژنیو ښار کې دی.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. افغانستان تمه شولی چې په دغه سازمان کې د غړیتوب په مرسته به 3% اقتصادي وده ولري. ځینې اقتصادي کارپوهان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ګټور نه بولي. شیبه مخکې مې د مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې له رئیس ازرخ شافیزی نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه افغانستان په دغه سازمان کې له خپل غړیتوبه دقیقا څه ګټه اخیستلی سي.
نړۍ تجارت سازمان یو معتبر مؤسسه ده. غړي کولی شي چې د ټول اعضاو د مارکیټ څخه په یو منظم شکل د تسهیلات څخه ګټه پورته کړي او افغانستان هم کولی شي خپل تولیدات په ډېر اسان شرایطو کې په ټول دنیا کې هغه صادر کړي او خرڅ کړي او د نړیوال د اسانتیاو څخه ګټه حاصل کړي. اما په ان زمان کې نور هیوادونه هم حق لري چې پرته له خنډ افغانستان ته خپل شیان صادر کړي او دلته باید موږ برابر مساعد شرایط ورته فراهم کړو. که چیرې افغانستان وکولای شي چې ناخالص تولید ملي خپل زیات کړي، ترجیحي تولیدات ولري او رقابتي صادرات، دا ډېر ګټور دی افغانستان لپاره. افغانستان اوس مهال افغانستان دی یو وارداتي هیواد په حیث یوازې کولای شي خپل دروازې تولیداتو لپاره لا خلاص کړي او د صادراتو لپاره متاسفانه لږ امکانات لري.
یو شمېر اقتصادي شنونکو دا خبره کړې ده چې په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب زیات د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه چې د دغه هیواد اقتصاد تر ډیره پر وارداتو ولاړ دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زما له نظره دا دوه اړخیز چاره ده چې هم زموږ په ګټه دی هم زموږ یو څه په ضرر دی. ګټه یې دا دی چې افغانستان اور سپاکه افغانستان کولای شي چې په ډیر معتبر مارکیټونو د دنیا کې مساوي حق سره ګډون ولري، له خند حالت تجارت وکړي او د تفصیلات څخه ګټه پورته کړي. دا چې موږ تولید نه لرو یا خپل صادرات لپاره رقابتي بند نه یو ورکړي، دا په خپله ګران دی. دا د نن مهال لپاره افغانستان لپاره ګټور نه دی، ولې د منځ مهال او اوږد مهال لپاره دا ګټور دي. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه، دا تقریبا دولس کاله سی کار ورباندې شوي وو. زموږ بینني دوستان د حمایې پر بنسټ دا بشپړ غلطي افغانستان ته ورکړل شوي دي، ځکه چې ډېر شرایط په کې زموږ له خوا برابر هم نه وو، قوانین نه وو. او په عین زمان کې د منتالیتي فکر د رهبري د دولت مارکیټ اکانومي سره یا اقتصادي بازار سره برابر نه وو. بیا هم هغوی د مهربانۍ له مخې او د خوشبیني له مخې هغه نیمګړتیاوې باندې ډېر ټینګار ونه کړل او د افغانستان بشپړ عضویت ومنل. همدارنګه موږ کولی شو چې په دا ټول هېوادونو کې چې د نړیوال تجارت سازمان وړیتوب لري، پرته له دوه جانبه درې الفیس یا څلور الفیس موافقاتو څخه پرته، کولی شو چې ترانزیتي حق ولرو، کولی شو چې هغوی سره تجارت وکړو، هغوی د خاورې څخه د ترانزیت لپاره ګټه پورته کړو. دا ډېر تفصیلات دي. او دا چې موږ تنبل یو او تولید نه لرو، د تولید پر بنسټ یا رقابتي صادرات نه لرو، دا باید بدل شي. دا خو د یو سالم اقتصاد لپاره تولید خو اساسي مسله ده او صادرات اساسي مسله ده. داس په نړۍ کې تر ابده پر افغانستان دغه ستاسو پاتې کیږي.
افغانستان په افغانستان تم شولې چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب د ته زمينه برابر کړی چې دغه هیواد 3% اقتصادي وده ولري. څومره ممکنه ښکاری افغانستان ته چې دغه هدف ترلاسه کړي؟
تربغه خزيات هم امکانات شته په افغانستان کې، راپټن شولې چې موجود دي، هغه بالکل امکانات موجود دي. افغانستان د خپل فضل دي شتمن دي واده او تمدني تجربه هم لري. د افغانانو په وینه کې تمدن سره کار کولای شي، تولید کولای شي. یو اقتصادي وی فکر ته ضرورت ده چې دولت په کچه باید د خصوصي اساسي وظیفه اقتصادي دولت ولیکل شي او حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او عامه سکتور تعریف شي. ډېر ځله امکانات موجود دي چې یو دم په 15 کال کې افغانستان دا حالات څخه وګورل شي. دولت ډېر امنیتي مسایل سره ښکیل دي او د اقتصادي مسایل لپاره اساسي کار تر اوسه پورې متاسفانه نه دی کړی.
بله، او فیزو صاحب، په دغه سازمان کې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي رقابتونه هم خپل اغیز لري. د ځینو کسانو په باور دوی د هند او پاکستان مثال ورکوي چې شایي د افغانستان په مسله کې د دوی ترمنځ دغه اوږدمهاله سیاسي کړکیچ هم تاثیر ګذاره وي. ستاسو نظر څه دی؟
دا ځینې چې کڅوړ د خمانوي کې دوسری خدای نړیوال سازمان دا خپل معیارونه لري او خپل اصول لري. دی مجبور دي چې هغه د ملي اصول مراعات کړي، کنه دوی خو منځوي کیږي، ځان ته یوازې پاتې کیږي. او په دا سازمان کې ټول اتحادیه د اروپا، چین، امریکا، ستر هیوادونه لکه جاپان چې اقتصادي دی، دا ټول غړي څوک لري او خپل اصول پر بنسټ یو بل سره اړیکه ټینګوي. نو افغانستان او پاکستان او هندستان هم د اصول څخه مستثنا نه دي. څوک نشي کولی چې دا بین ملي سازمان اصول او پرنسپونه تر پښو لاندې کړي. که یو کې بیا جریمې سره، سزا سره او تعویق سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ شافیزی و چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب پر ګټې او زیانونو را سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د فراه د مرکز او فراه رود لوی لار چې پر بلا بلوک ولسوالۍ تیریږي په وروستیو کې ناامنه سوې ده. راپورونه وایي چې هر ورځ پر دې لار دولت ضد وسلوال موټرونه تلاشي کوي او ځینې کسان نیسي هم. احمد شاه فطرت له فراه نور جزئیات وړاندې کوي. فطرت صاحب، سهار په خیر. دغه ستونزه له کله پیدا سوې ده؟
سلام صاحب، تاسو ولوم ګټاریم په خیر وی. لکه تاسو ول په دې ورسوي چې دا یو ونی کې چې هر ورځ پر دې لار ملکی او ټول موټران تیری دا د سوال مخالفان له خاطر چې کیږي او هر ورځ واته کسان د دې د خوا بیول کیږي چې دا ورسوي ځینې کو شي کیږي او ځینې هم د دې سره دي. دا لار چې کاغو اړیا کیلومتر ورډواله لري د بلبل کول سوالي د کنس کاونډیشن د فرارو د شیوان د سیمو کې نام نه ده او هغه ځکه کیږي او خلک ډیر پتنګ راغلي ځکه په دې لاره ته سپیری چې هرات هم متاثر زی اونډیشن د افغانستان نور ولایتونو ته قندار خواته او کابل خواته هم په دې لاره سپرلي ټول راځي تک راځي. دا غلار په دې روسي کې ډیر نام نشته وي او په دې اړه تر اوسه د امنیتي چارواکو جدي خبرګون هم خلک وایي موږ نه دی لیدل.
فطرت صاحب دغه وسلوال څوک دی؟ وسلوال طالبان دی که داعش ډله چې په دې وروستیو کې په فراه کې د تحرکاتو راپورونه ورکول کېدل؟
دا ډله لکه څنګه چې خلک وایي او موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې کړي وسلوال طالبان دی او وسلوال مخالفان دی. دغه په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې داعش ډله تناسب ورکه شوې او دومره نشته. دا په خپله د فراه ولایت د بلابولک ولسوالۍ وسلوال مخالفان دي او همداشان د بکوا ولسوالۍ او خاکسفید ولسوالۍ څخه هم په دې سیمو کې راځي او کله ناکله پر امنیتي پوستو هم بریدونه کوي او همداشان لاره هم بندوي، ټول موټر او شیز کېري تراشي کوي. ما د فراه ولایت د امنیت مونان توریالي افغاني سره هم په دې اړه څو شېبې مخکې خبرې وکړې او دا ستونزه مې شریکه کړه. هغه وایي چې دوی هم په پلان کې لري چې په دې سیمو کې تازه عملیات وکړي او د دې خبرې چې په دې لار کې چې هغه کیلومتر د دې شته امنیتي پوسټ هم شتون لري، خو بیا هم دا لار څنګه چې لمن دې دی ول چې په دې اړه نور دې دې دا بیر هم ولې شي.
احمد شاه فطرت وو چې په فراه کې د ناامنیو پر ستونزه را سره خبرې کولې. پر ډیورند کرښه پرته افغان سرحدي سرتیري وایي له ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. دوی وایي چې اکمالات یې نه کېږي، په کافي اندازه خواړه او تجهیزات نه لري، بل دا چې مړي یا ټپیان پر وخت نه انتقالېږي. روح الله انوري چې دغه ستونزه یې څېړلې له اسدآباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ستاسو دې هم سهار په خیر وي انوري صاحب. دغه سرتیري دقیقا په کومو سیمو کې له دغو ستونزو څخه شکایتونه لري؟
مننه سره صاحب، تاسو درنو اوریدم کو زه هم سهار په خیر سلامونه وړاندې کوم. دغه سرتیری چې دی د سرکانو ولسوالۍ په نواپاس سیمه کې دی، د مرور ولسوالۍ په غاخي کنډو کې دی او د بنشي د دانګام ولسوالۍ په بنشي سیمه کې دی چې دغلته دغه درې واړه لارې بندې دي ترافیکو پر مخ باندې. ویل کېږي چې وسلوال طالبان د څو کال را په دې خوا دلته په لارو کې بمونه ایښي دي او نه پرېږدي چې موټر یې پرې تګ راتګ وکړي. د ولسي خلکو موټر یې نشي تللی او فوجي موټر یې پرې هم نشي تللی.
بلې، دغه سرتیری څه وایي چې څه ډول مرستې یا همکاري ته ضرورت لري؟
موږ چې سرتیرو سره خبرې کړې دي هغوی دا وایي چې باید دغه لاره د ټول نه وړاندې باید لارې خلاصې شي، ځکه دوی ته چې کله زخمي وشي یا کوم کس پکې مړ شي یا اکمالات خلاص شي نو دوی منتظر وي چې تیاری به کله راځي. موږ یو تن سره خبرې کړې په ټلیفون باندې چې هغه ته به غوږ شو، هغه ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط باندې دا چې ویلي
نو واپس بارډر نه سره خبرې کوم. دلته موږ نه مهمات لرو نه شه لرو، ډېر څه شېدل در نه لرو. په مان کې موږ ته پنځه کوره دشمن پروت دی او په دغه باندې نه عملیات کېږي نه اجرات کېږي پوه شو، او لارې ګولې بندې کړې دي. دلته موږ د اوبو مشکل لرو، لاندې د غره بیغ نه پوه شو چې نه د هغې نه په پشا اوبه راوړو. موږ دغلته ورور درې څلور پوستو باندې پوه شو هېڅ شی موږ نه لرو، څوک اجرات زموږ نه کوي.
انوري صاحب، د کونړ چارواکو د سرحدي سرتیرو د ستونزو د حل لپاره څه ژمنې کړې دي؟
سالی صاحب، مونږ څو ځلې په کراتو مراتو باندې مونږ د کونړ چارواکو سره، مخکینیو مسؤلینو سره، اوسنیو سره په دې خبرې کړې دي او د لیوا د قومندان ښاغلي ولی خان شینواري سره چې په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لیوا قومندان دی هغې سره مو خبرې کړي. څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مهم راغلی او هغې سره هم موږ په دې ستونزه باندې خبرې وکړلې چې دغلته لارې بندې دي او سرحدي پولیس د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خوا کې پاکستاني پولیس یا خلک پراته دي، د هغوی ته هر څه رسېږي، اوبه هغوی ته پوستو ته رسېدلې په پیپونو کې، خو دې خوا زمونږ سرحدي پولیس چې دي هغوی د چینو نه اوبه راوړي او هلته بیا د تلفاتو سره مخامخ کېږي. نو هغوی ویل چې موږ پلان نیولی دی چې په دغې لارو باندې عملیات وکړو تر څو لارې خلاصې کړو، خو سمدستي لپاره وایي موږ د تیارو د لارې نه اکمالات کړو. د تیارې هم داسې چې کله نا کله غلطه پولیس وایي چې دلته وسلوال مخالفینو دا شکې لګولې، تیارې نه شي کوزېدلی، دوی ته اکمالات نه کېږي. په میاشتو میاشتو هلته پراته وي، په بدلې یا نه مواد ورسره خلاصېږي. هغوی کله کله موږ د پاکستان د سرتیرو نه په قرض باندې یو څه اخلو، یا ورته سوال کوو چې دا ډېر زمونږ د پاره شرم خبره ده چې زر تر زر دغه لارې خلاصې شي او دوی دغه مشکلات نه خلاصې شي.
ډېره مننه روح الله انوري و چې په کونړ کې د سرحدي سرتیرو د ستونزو په اړه را سره خبرې کولې. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي.
خبریاست دو افغان رونو چې درې کاله په خوای د ماينونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی وو، اوس داسې بي پيلوټه الوتکه یا درون جوړ کړی چې ماينونه په اسانه او چټکه پاکولی شي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور پر اساس افغان ساينس پو مسعود حسني په ورستیو څو کلونو کې پر بي پيلوټه الوتکه کار کوي او اوس یې د الوتکه ته انکشاف ورکړی دی. حسنی هیله لري چې د الوتکه به په لسو کلونو کې 100 میلیونه ماینونه شنډ او پاکړي. د الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتونو لوري په 100 میلیون ډالر لګول شوي. خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرشوبلی سبب کیشي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس له 1980 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د شاغلی حسنی لوري ډیزاین شوی بي پيلوټ الوتکه یوې ملټي کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدای شي. د دې په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه لمنځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجودي کمرې په وسیله د سیمې درې بوجي یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکه په لاندنۍ برخه کې یو فلز موندونکي آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر ځمکه ناستوي دا آله لمځکه 4 سانتي متره لوړوي او په دریم پړاو کې د فلز موندونکي آلې پر ځای یو نوسی یا ګیرا نصب کیږي چې دا نوسی د ماین په ځای کې چاودیدونکي مواد شدي او بیا لري چاودیدونکي مواد الوزول کیږي. حسنی تمل لري چې دی بي پيلوټي الوتکه ته به انکشاف ورکړي چې د ماين پاکي تر نورو شي وو 100 برابر چټک او په عین حال کې ارزان نړۍ د ماينونو له شر خلاص کړي.
د بلخ اوسیدونکو وایي په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو خرڅلاو د دې سبب سوی چې په دې ولایت کې جنایي پیښې زیاتې سي. مجيب رحمان حبيب زاي ور باندې راپور لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو د مزار شریف ښار په بازارونو کې د غیر قانوني سیم کارتونو لزاتې دوه شکایت کوي او وایي چې پر خلکو د غیر راجستر شویو سیم کارتونو پلور سبب شوی چې د دوی په وړاندې تلیفوني مساهمتونه ډیر شي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې دولت د پر مخابراتي شبکو کنټرول ولري او اجازه ورنکړي چې غیر قانوني او ناراجستر شوی سیم کارتونه بازار ته عرضه شي. د مزار شریف یو اوسیدونکو مریم داسې وایي: "بازار شدن سیم کارت های
غیر
قانوني باعث دا وایي د غیر قانوني سیم کارتونو یعنی ناراجستر شوی سیم کارتونو موجوده سبب شوی چې تر څو د کورنیو په وړاندې مزاحمتونه زیات شي او له دې سیم کارتو څخه په غلا او جنایي جرمونو کې هم استفاده وشي او له عملې پټولنه کې امنیت اخلال شي. د بلخ ولایت اوسیدونکو د مخابراتي خدماتو په برخه کې د دولت پر فعالیت نیوکه کوي او وایي چې دولت نه دی توانیدلی تر څو په 13 کلونو کې د غیر مجاز سیم کارتونو د پلور مخه ونیسي. د مزار شریف یو بل اوسیدونکی شفیق په دې نظر دی:
"سیم کارتونه غیر قانوني زیاد است، بازار زیاد
غیر قانوني سیم کارتونه زیات شوی دي. دولت به پام دی او نه دی توانیدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتونو د پلور مخه ونیسي. موږ له دولت څخه غواړو چې د دې ډول سیم کارتونو د ټولول او د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي." د مزار شریف اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي کوم کسان چې په غیر قانوني ډول سیم کارتونه خرڅوي د خلکو نیسي او د قانون منګولو ته وسپاري تر څو پر اټلونکو کې د عمل تکرار نشي. په عین حال کې په بلخ کې د مخابراتو د ادارې مشر خدایداد کیهان از دې رادیو ته ویلي دي چې په بازار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د پلور د مخنیوي په خاطر لازم اقدامات پلان کړی دي او د ناقانونه سیم کارتونو د راټولولو په خاطر یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. کیهان وویل چې د مزار شریف بازارونو ته د گاونډي ولایتونو څخه ناسبته او ناراجستر شوی سیم کارتونه راوړل کیږي او بیا دلته پر خلکو پلورل کیږي. هغه وویل دوی هڅه کوي چې په بشپړ ډول یې مخنیوی وکړي. کایحان زیاته کړه مونږ یو کمیسیون لرو چې پونه کې دوه یا درې ځلې ښار ته راوځي او د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي په خاطر جوړ شوی دی چې د مخابراتو ریاست استازی، د سرنولۍ استازی او د امنیه قمندانۍ استازی پکې ګډون لري او دوی له بازار څخه ناقانونه سیم کارتونه راټولوي. باید یاد شي چې د پوهانو په هند په ټولنه کې د کار د زمینې د نشتون او د فقر د زیاتوالي له امله اکثران ځوانان اړ کیږي چې غیر قانوني فعالیتونو ته مخه کړي او همدارنګه ناراجستر شوي سیم کارتونه په تور بازار کې وپلوري. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
له دې سره تر نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سولمن اورو.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای د کابل شهر په کوټي سنگي سیمه کې پرون د ماين په چودنه کې یو تن وشل سو او درې تن ټپیان سو. د امریکا متحده ایالاتو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې افغانستان پرون غړیتوب ترلاسه کړ. د خوست چارواکي وای په دې ولایت کې د نړیوال هوایي ټکر د جوړولو لپاره له حکومت 15 میلیون ډالر غوښتي دي. د جنبش روشنایی په نوم د سیاسي حرکت غړو حکومت ته ضرب لجل ورکړ چې په 40 ورځو کې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برق پروژې په اړه خپل پریکړه بدله کړي. د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر وروستۍ اداوی په کلکه رد کړې چې پکښې ویل سوی د امریکا پوځ په یو نه یو ډول په ترکیې کې د کودتا د وروستۍ هڅې ملاتړ کړی یا پکښې دخیل دی. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوي تنه غیر قانوني افغان او پاکستانی پناه غوښتونکو پرون خپل غذایي اعتصاب ختم کړ. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د امنیتي ځواکونو او اپوزیسیون د پلویانو وسلوالو په نشته کې درې تنه زخمیان سو. او د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي ښار حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړه.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. دینو غربي ورسپانو په خپلو تازه غنو کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د ورستي راپور په اړه لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. په هغه راپور کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ټیکې ته هم اشاره شوې چې افغان ځواکونه نه دي توانېدلې هغه سیمې چې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. د امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپله تازه غنه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته له هغې څو میاشتې مخکې کندوز ولایت ته سفر وکړ چې روان کال یې وسلوالو طالبانو مرکز د څو ورځو لپاره ونیوه خو افغان قواوو بیرته په خپله ولکه کې راوست. ولسمشر غنی د دې لپاره چې حکومت ته د خلکو ملاتړ جلب کړي په دې ولایت کې د سفر پر مهال د دریو نورو ولسوالیو د تشکیل په اړه خبرې وکړې. خو د نیویارک ټایمز ورسپانې په باور اوس د اتو میاشتو له تیرېدو وروسته هم دغه درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په خپله ولکه کې راولي او دغه ولسوالۍ تشکیل کړي. د ورسپانې په لیکنې کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې په داسل کې چې لا هم د طالبانو موسمي حملې ختمې سوي نه دي وضعیت ځورونکی دی. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما هغه فرمان هم چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو هوایي حملو ته زیاته ازادي ورکړه د خلکو اندېښنه لري نه کړه. له بریتانیا خبریدونکو ورسپانې ګارډین په خپله تازه غنې کې لیکلي د وسلوالو طالبانو هڅې او نسبي پرمختګ یې څرګندوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ولې هڅه وکړه د خپل هیواد ولسمشر باراک اوباما قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم نه کړي او په دغه هیواد کې د امریکا د هوایي ځواک ونډې او ورځنیو عملیاتو ته اجازه ورکړي. ګارډین د امریکا په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د څېړنیز مرکز د مشر شیرجان احمدزی په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغان قواوو له لاسه د سیمو وتل او د وسلوالو طالبانو پرمختګ د حیرانۍ وړ خبره نه ده ځکه د ده په وینا افغان ځواکونه هغه ځواک نه لري چې ایتلافي ځواکونو له افغانستانه تر وتلو مخکې درلود. د ده په وینا افغان قواوې موثر هوایي ځواک نه لري چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. ګارډین ورسپانې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی ځنګړي استازي جیمز ډابینز په حواله چې اوس د ران کارپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي لیکلي چې ویلي دي د افغان پوځ لپاره د امریکا مصارف کال په کال کم سوي
او دې مسالې خامخا خپل عواقب درلودل. آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل تازه ګڼه کې د سیګار ادارې په حواله لیکلي، په افغانستان کې موجوده حکومت چې ناټو یې ملاتړ کوي، د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پر 10.5% خاورې مستقیم کنټرول درلود، خو په می میاشت کې دغه ساحه 15.6% ته راټیټ شوه. ورسپانې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې پر سیمو د افغان دولت د حاکمیت کمیدل شایي د دې سبب سوی وي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په لومړي ګام کې خپلو ځواکونو ته په افغانستان کې د حملو اجازه ورکړه، او په بل ګام کې یې تصمیم ونیوه چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو پورې د 5000 سرتیرو پر ځای 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي. په همدې خبرونه کې مو مخکې راپور درلود چې د فرا د مرکز او فرا رود لوی لاره چې پر بلا بلوک ولسوالۍ تیریږي په وروستیو کې نامناسبې ده. راپورونه څرګندوي چې هر ورځ پر دې لار دولت ضد وسلوال موټرونه تلاشي کوي او ځینې کسان نیسي هم. اوس راپور لرو چې د فرا ولایت په پشترود ولسوالۍ کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده. د جنګ له کبله بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې په جګړه کې دواړه لوري له درنو او سپکو وسلو کار اخلي. دوی مجبور سوي چې له دې کبله له خپلو سیمو ووځي. احمد شاه فطرت ته نور تفصیل.
د فرا ولایت د پشترود ولسوالۍ اوسیدونکو د جګړې له امله خپل کورونه پرې ایښي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تېرې اونۍ کې جګړې له امله کابو 2000 کورنۍ خپل کورونه پرې ایښي او د فرا شهر او یا هم د خاکسفید ولسوالۍ لوري ته ورغلي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د جګړې دواړه لوري دوی ته درناوی نه کوي او له درنو وسلو کار اخلي، چې دې کار د دوی کورونه هم ویجاړ کړي دي. چارواکی بیا وایي چې دا سیمه کې کابو 1500 د دولت وسلوالو مخالفان شتون لري، نو دوی مجبور دي چې له درنو وسلو څخه کار واخلي. د فرا ولایت امنیت قومندان توریالی عبدیانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې په سیمه کې یوازې د دولت وسلوالو مخالفان شتون لري او ملکی کسان مخکې لاغه ځای څخه وتلي دي. د امنیت قومندان په خبره دوی هڅه کوي چې له درنو وسلو څخه کار وانخلي، خو بیا هم کله ناکله د اړتیا په وخت کې په دې کار لاس پورې کوي چې هغه یوازې د دولت وسلوالو مخالفان د ځپلو لپاره دا کار ترسره کوي. د امنیت قومندان په خبره هڅه کوي چې دغه جګړه ژر پای ته ورسوي.
موږ چې دا جګړه دوام وکړه، موږ د دوی په تعقیب کې وو. موږ مشترک عملیاتونه د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت مشترک ګډ عملیات ادامه لري، ځکه دا یو تصفیوي عملیات ده چې دوی کوم ځایو کې پټ شوي دي. د دوی په لټون کې یو امنیتي ځواکونه بعضې ځایو کې چې دوی هلته ځانونو ته موضعګانې جوړ کړي په بعضې کورونو کې
پامدیال کې دولت وسلوال مخالفان بیا دغه جګړه خپل د عمري عملیات یو برخه بولي. قاری یوسف احمدی چې څنګه دغه لري ویان بولي وای چې په دې جګړه کې تر شل زیات امنیتي سرتیري وژل دي. امنیتي چارواکي بیا دا ادعان نه مني. د فرا ولایت په پښتو ولسوالۍ کې یو ونه کې چې سخت جګړه روانه ده، خو تر اوسه دغه جګړه نه ده مهار شوې. خلک وایي چې امنیتي چارواکي باید دا جګړه پای ته ورسوي، ځکه دوی خپل کورونه پریشي. اول ته باغونه، کورونه او پټي ټول خوشي دي. دغه ولسوالۍ د فرا شهر ته نږدې پرته ده، نو له همدې امله کولی شي د ښار لپاره هم یو ګواښ وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقادر تکین له زابل په خپل پیغام کې لیکلي، د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب مهم دی. دا پرمختګ د هیواد په اقتصادي او تجارتي پرمختګ کې حیاتي ارزښت لري. بل اوریدونکو لیکلي، ولسمشر د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې هم د پوځي عملیاتو د پایل امر وکړ، ځکه د بند شاهي سړک له شپږو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو بند کړی دی، خو عوام زیات ترې اغېزمن شوي دي. قاسم زوک له هلمند: افغان چارواکي باید په ننګرهار کې داعش ډلې ته ګواخ ماتون کې جواب ورکړي. ګلاب له هرات لیکلي په افغانستان کې دی د داعش ډلې د پرمختګ مخنیوي وشي. زاهد الله لیکلي په دنګا ولسوالۍ کې د ټلیفوني شبکو انتنونه نه دي لګول شوي. هیله ده په دې ولسوالۍ کې د اتصالات او نورو شبکو فعالیت زمینه برابره شي. خالص له پکتیا لیکلي په افغانستان کې د فساد او ناامنۍ د مخنیوي لپاره برېښنایي تذکرې ډېرې ضروري دي، خو له بده مرغه چې افغان دولت د کلونو له تېرېدو وروسته هم په دې اړه کوم تصمیم ونه نیوه. او سمیع الله حلیم کندر لیکلي په کار ده د لیسو ښوونکو ته له هېواده بهر د نورو زده کړو زمینه برابره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. افغانستان تمه شولې چې په دغه سازمان کې د غړیتوب په مرسته به 3% اقتصادي وده ولري، خو ځینې اقتصادي کارپوهان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ډیر ګټور نه بولي. دوی وایي چې دغه غړیتوب ځینې زیانونه هم لري. په دې اړه نور جزئیات کولی سي چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ، چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دا آزادی رادیو ټول خبرونه هر ورځ د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه ټاپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. د آزادی او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون جمعه د جمهوری ریاست لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر میاشتې پر 3 نیټه ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د ټاکنو په ورځ د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ ترمنځ سخت انتخاب ته مجبوروي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
هیلری کلینټن پرون پنسلوانیا او اوهایو ته په بس کې خپل تبلیغاتي سفر پیل کړ. کلینټن په رسمي ډول د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدای ترمنلو وروسته پرون خپل لومړی تبلیغاتي سفر په بس کې پیل کړ. کلینټن خپل وزرګونو پلویانو ته چې د درې ورځنی انتخاباتي کمپاین په پیل کې راغون شوی وو وویل:
I can't think of an election that is more important.
پدې کې شک نشته چې هر وار ټاکنې په خپل ډول مهمه دي، خو ما خپل په ژوند کې تر دې مهم انتخابات نه را یادېږي. دا د دې لپاره نه وایم چې زه کاندید یم، خو د دې لپاره چې امریکایان له ډېر سخت انتخاب سره مخامخ دي. کلینټن د خپل کمپاین په آبی رنګه بس موټر کې سپروه او پرون یې خپلو پلویانو ته د په اتحاد کې قوت دی شعارونه ورکول. له کلینټن سره پرون په دې کمپاین کې د هغې خاوند او مرستیال هم ملګري وو. کلینټن د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید او خپل رقیب ډونالد ټرمپ په اړه وویل:
If you listened really closely to the
Republican candidate په دقت د جمهوری غوښتونکو په کنوانسیون کې وینا او تغوژنې ولایوي، تاسو به پوهیدلې چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ 15 دقیقې خبرې وکړې، خو د هلي یو لاره هم نه دا وړاندې کړې. په حقیقت کې د هغه وینا د امریکا له خلکو سره د مرستې او همکارۍ پر پروګرامونو د خبرو پر ځای زما پر تخریب ډیره متمرکزه وه. کلینټن به اوهایو او پنسلوانیا ته په دې درې ورځني سفر کې پر خپلو اقتصادي پروګرامونو او د ملي امنیت پر اجنډا خبرې وکړې. د کلینټن رقیب کاندید ډونالد ټرمپ هم پنسلوانیا او اوهایو ته د کمپاین لپاره روان دی. نظر پوښتنې څرګندوي چې کلینټن او ټرمپ به په دې دواړو ایالتونو کې په ډیر نازک رقابت کې پر مخ لاړ شي. اوهایو او پنسلوانیا د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله د دې هیواد په صنعتي تولیداتو کې د کموالي له امله ډیره اقتصادي ضربه لیدلې ده. ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې له آزاد تجارت سره د مخالف سیاست او د غیر قانوني کډوالو مخالف دریځ پر اساس په دې ایالتونو کې د سپین پوستو او کارګرانو ملاتړ خپل کړي. ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې په دې ډول به د امریکا اقتصاد پیاوړی او امریکایانو ته به زیات کارونه پیدا کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم دې کام کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو خبرونه ته هرکلی کوم. هیله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله ورزو د دیونی راغلو پیغامونو او ټلیفوني تماسونو ته چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدي. ترنو دوستانو په نننۍ خبرونه کې هم د بیلابیل ولایتونو څخه پر مختلفو موضوعاتو ستاسو پیغامونه لرو چې په سر کې د هغو دوستانو ژغونه اورو چې د هیواد په مختلفو سیمو په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو څخه شکایت کوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو مخالفینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دغه اوریدونکي تر ډیره د داعش په نوم ډلې وسلوالو ته ګوته نیسي او وایي چې دوی ځینې پتنګ دي او د دولت څخه غواړي چې د دغو وسلوالو په وړاندې اقدامات وکړي او له ختیځو سیمو څخه یې وباسي. نور پیغامونه هم لرو چې ورپسې به یې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلے گوچی جوڑ اور ٹول قدر منا اور دم کو سلام و زاب الرحمن افغان کندار ولایت تا صدا پیغام پر دم ہلے کو پیغام آزادی راج او دم کی واوری او آزادی راج ہر کو کی نہ شرکی ز پج بنج دیر خفت سب ہم چیز ننگر ہار ولایت تول سالی کی او دایش راغلی دی اد چن جو اس پر نی اڑول دی زد حکومت دا هیله کوم چې دغه د داعش وسلوال بیرخونه د جه ولسوالۍ سره د ولایتو سره ګرځري کې پسواخي او ختم یې کړي او دې هیڅ اقدام په جاره نه دی کړی چې ګرځري کې نه یو جنگ سره کړ دنیا او دې چې دې پسواخي غره ته هغه دوی ورته شي کې دې بره جنا شواسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملنګ مجاهد دی خوش ولایت څخه دی آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. محترم او زما پیغام محترم او ټول افغانانو ته دی چې زموږ افغانان چې په هر نامه په هر ځای کې چې هغه کته دکوي وزبکوي ترکمنوي هزاراوي هر څوک چې وزني هر څوک چې داسې ورته جوړوي اد افغانستان د خورې دښمن دی. هر څوک هغه کا دایښ دی که هغه هر څوک دی زموږ ملت وزني زموږ د فرغان وزني زموږ ترسري وزني زموږ ماشومان وزني اد دې خورې د افغانستان د ملت دښمنان دي. موږ به هیڅ کله افغانستان خلک دا مظلوم ملت همیشه د پاره په وی اتحاد کې پیوالی کې ټول بل سره ورونه وو. و سلام تاسو ورور ملنګ مجاهد.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارمندانو او اوریدونکو ته سلام. بعد د سلامه د ماده وزارت دفاع نه دا خواهش ده چې بل خصوص د لالپورې په ولسوالۍ کې د ریناو پرچاو انرژي او اخواته فاتح مینا کې دلته هر خلک هم پرتی چې دوه طبیعت لري، هم پاکستاني طبیعت لري او هم افغاني طبیعت لري. او بل دغه خلک دلته د بودوباج لپاره دا مؤثر نه دي بلکې موزر تمامېږي. او بل د انرژي برخه کې دغه خلک د خیرانه نوتلي د بل ولسوالۍ ګوشتې ولسوالۍ ته پاکستاني نوتلي پوځیان را نوتلي. نو تصویر پروګرام یو د داعش لمن زوړل نه دي بلکې د تمامیت اراضي لاس راوړل دا د وزارت دفاع مسولیت او فرض او د ټولو افغانانو هیله ده او ارزو ده چې باید دغه نیول شوي ځمکه د افغانستان باید وزارت دفاع د فوج په زور باندې د پاکستانیانو نه د داعش نه راخلاصي کې او خپل افغاني ملکیت ته داخل کې. والسلام.
بله سلام علیکم. زمان خبر کوم د ننګرهار ولایت مدرسه د رادیو او ریډونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خاص سلام زما دا پیغام دی چې د کوم مدد چې په ننګرهار په چین او په دیبالا او فوټو له سره کې روان دي به چې جدو عملیاتو هغه چې دی به چې خوشي لاړه نه شي په خاطر دی چې دوی ته پوستي جوړ کړي اردو به چې راشي ورته لیوا ورته جوړ کړي کنډکونه ورته واچوي چې کندکونه ورته وانه چې پولیس نشي کولی چې دا ساحه ټینګه کړي، دا مال د پاکستان سره سرحدي. نو دغه پیغام چې دی زما د حکومتي چارواکو ته باید چې ورسوي. مننه کوم دغه رډونو
ستاسو څخه هم مننه ورور چې زموږ سره مو خپل نظر شریک کړئ. دوستانو، که تاسو هم د ازادي راډیو او نورو رسنیو راپورونه تعقیب کړي وي، نو خامخا به مو دا اورېدلی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په نوم وسله والو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي او دغه عملیات یې اوس هم دوام لري. حکومتي چارواکي ادعا کوي چې دغو وسله والو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو ستاسو د پیغامونو په لړ کې موږ د ځینو دوستانو ټلیفون اړیکه هم درلودې چې دوی اندېښنه لري او بیره لري چې د حکومت په دغو عملیاتو کې چې د نړیوالو هوایي ملاتړ موږ سره دی په دې کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوړي. هغوی په کلک د امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په دې عملیاتو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. له بده مرغه موږ د خراب کیفیت له کبله د دغو دوستانو ژغونه نسو درسره شریکولی، خو د دوی د اندېښنه مو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل چې دوی په دې ولایت کې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي. ښاغلی وزیری، د دغو عملیاتو د جزئیاتو په اړه وایي.
زمونږ کافي قوتونه لرو. په ننګرهار کې 201 سېلاب پولې اردو ده، زمونږ ځانګړي ځواکونه دي، زمونږ کمانډو قواوې دي، زمونږ هوایي قواوې دي، هلته پولیس ملي دي، پولیس نظم عامه دي، زمونږ هلته سرحدي قواوې دي. د توریزم سره جګړه ده، یوازې توریزم سره جګړه ده، زمونږ داخلي جګړه نه ده. د ټول هیوادونو لپاره چې غواړي توریزم وځپل شي، هغوی باید زمونږ سره مرسته وکړي. حمایت قادم زمونږ سره مرسته کوي د توریزم په ځپلو کې، او هغه خصوصا په هوایي برخه کې.
جنرال صاحب، تاسې د هوایي مرستې خبره کوي، لکه چې موږ تاسې مخکې هم په نور عملیاتو کې د خلکو د شکایتونو شاهد یو چې یوه عمده ستونزه دا کېدای سي چې وسلوال د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه استفاده وکړي او د هغوی ترمنځ پټ سي، او دا به د بهرنیو سرتیرو لپاره ستونزمن وي چې عام خلک او وسلوال کسان سره تفکیک کړي. نو خلکو ته څه تضمین شته چې دوی به زیان نه ویني په دې اترس کې؟
ګوره، تاسو دې ته باید توجه وکړئ چې پخوا چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو او په خپل عملیات کول، هغه دوی په خپل سر کول، زموږ سره هماهنګي کمزوري وه. کله چې بهرني قوتونه د افغانستان نه ووتل او په ځانګړي توګه اوس دوی کاملا زموږ سره په هماهنګۍ کې هوایي ځواکونه استعمالوي، زموږ سره زموږ په غوښتنه استعمالوي، زموږ سره په تشریح کې مساعي استعمالوي. منګا اهداف ورکړو، دوی هغه اهداف له منځه وړي. بلال، منګا هغه اهداف ورکړو چې هلته ملکي خلک نه وي، د خلکو کورونه نه وي، ملکي تلفات رامنځته نه شي، چاته زیان ونه رسیږي. دوی په خپل سره عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وو. عزیزانو، اوس به د یو شمېر هغو اورېدونکو پیغامونه واورو چې د بېلابېلو ستونزو په اړه موږ ته راستولې دي.
سلام علیکم، زه اشرف الله ننګرهار څخه خبرې کوم. منګه پاکستان نه دلته د واده خدای ته راغلي وو، کارټونه په لاس لرو، د پاکستان کارټونه زموږ ته راغلي وو، نسیا مجرکاټ هغه په لاس لرو، دلته خدای ته راغلي وو، واده ته راغلي وو، جب نه مخکې بیا دلته ایثار شو. منګه اوس په کارټو باندې کته پاکستان ته پرېږدي دی نه، زه نه وس مونږ نه لرو چې مونږ مطلب پاسپورټونه جوړ کړو کته لاړ شو. واړه ماشومان زنانه ټول لا سره دي پاکستان کې کورونه عملته ایثار دي، په علیپور کې کډه عملته ایثار ده، ټول کور راغلي وو، کورونه مخراغه کېږي، چې لاړ شو کډه رابار خو په خپل خوښه مونږ راځو نور، بس تاغې وطن نه راځو نور، چې دې خوانم پرېږدي او غډه رابارو مونږ راځو. او خدای دې وکړي چې دغه زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي او دا مسله راته حل کړي. مونږ وس نه لرو چې پاسپورټونه جوړ کړو او کډه راوړو، لازمي والله که پاتې شو کډه راوړو.
ہلو، السلام علیکم، زہر ڈرائیور خبر کم سلسلے سے ما پیغام نہ شرکے کو لوئے لار کی ڈیر سخت ہے، لوئے لار خراب سو ہے، کابل ترکنوار پر سڑک سخت خراب سو ہے، مرد مٹوان سخت مشکلات سر مخامخ ہو، عسکر بھی بنا کے پیسے سخت دیر چاش ہے، فرغندی کی مجھ دیر گو رہی سخت پارزا بھی دا وخت مقامات ته د نیمو پیغام نشر کړي. و سلام
علي. سلام علیکم، نه فالم د کندهار ولایت تخکر د ولسوالۍ داروغ د کلیستا سره په تماس کې.
علم هم داغ دے چھ جوڑو خوش خوشحال بہ سن زن داغ دے چھ دغه خدیز ولسوالی سر چھ د شاہ خنیوی د شاہ تر زیارت پر جی ډیر وجار فروتی زکہ چھ د کلی د خکریز او سدن کی مریض تر شاہ پر نے سر سوالی علم د شپ خنی احمد جی سخا او د لوڑ پور چھ واک سخا داغ دے نوش د خکریز سڑک را جو چھ زکہ چھ یون ډیر سی وی چھ دا سڑک پر جو زز دوا وا دی وا پی سین پر سل سی جی
محمد نبیل لہرات ولایت دا مسلک دا کم پس استاد سر پتماشیم ما پشتن ورس دا دا پشتن می و وزیر صاحب تو شهت عامی متوجه دا مش دل تا پدا کم کی ورور و وزر کو لہرات شهر تو پشل کیلومتری کی پراتی پدا وزر کور مجھ یو کلینک نہ لرو نو دا وزیر صاحب صحت عامی مجھ دا سوال دے شایا دا وزر کورو کی دا ماشومان واکسین نہ واڑی کدل تا مریضان است کدا وزر کورو مجھ معنی پدا یو کلینک نہ ارجو چھو مست یو کلینک دے جو کی دا کم کی و سلام دا مسوالو
ہلو السلام علیکم دا آزادی رادیو دا اوریدو کو دا آزادی اوریدو کو دا پروگرام چارکون کو تو سلام لاگت خیر پیغام نہ شرکی سرنگ کی ذکریا محب الم رضابل ولایت شاہجیل ولسوالی سے خستہ شرف سماج کے ماں اس میں یہ ہم جوار ولسوالی سے ارغندہ اوت ولسوالی فرام آباد بھی آگے یہ پیدا وٹول ولسوالی کی صحیح کلینک وجود نہ لری د ریاست کی سیاتان میں زخد زابن دا ولایت او همدارنگ دا وزارت کی سیاتان میں زخم مداہرہ دا چودی ولسواری تا توجہ ہو کہ زخد کارکوین صحیح کارکوین کیم وجود نہ لری او نو ہم کم صحیح کارکوین چی یا کدنہ وجود لری طول مرمنی لغدا زخد شاجی ولسواری ترا انتکالی جی دیر زیاد یا باب دانیاوی خپل زون للاز ورکوی ہی لدہ سی و دیغه ولسوالی ته توجه وشي اکنن یو داسې صحیح مرکز و پکې جوړ شي تر څو هغه یو کابینه ور پکې موجوده وي تر څو دغه مېرمنو مشکل په وخت باندې حل کړي. و سلام.
هلو السلام علیکم. زه د زابل ولایت د کلات له ښار څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه د زابل ولایت د کلات په ښار کې د برېښنا ستونزه ده. سی برېښنا ډېره ګرانه ده. سی کلو واټ په شل اوانۍ ده او د دوکانو دا سی کلو واټ په پنځوس اوانۍ ده. نو موږ د حکومتي لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرو چې د زابل ولایت ته دې توجه وکړي او د برق مسله دې ور حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه شیر احمد معصوم له کندهار ولایت نه خبره کوم. ننګ بار پاوت کی نیوار راځي او پیسې هم اصلو او زما د مشران دا هله د چمنګ د خوا بار قسم کی مونږ پیسې پر وخت اوید کو. السلام علیکم.
السلام علیکم. ز حاجی محمد زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته پریږدم چې زموږ د زابل په ولایت خودي په شار کې خلق د اوبخور په بوب حیران دي ځکه چې ټولو هغه برمو چې په کورو کې وجود لري هغه وب کمې کړې دي لشکړې دي. نو دلته د توري د غونډې په نامه باندې یو کنده ده کچیر دغه دولتي چارواکي وتړي د ژمې په موسم کې ډېر زیات وب لري دلته یو بند جوړ کړي ځکه چې دا بند منظور شوی هم دی. نو دغه زموږ مشکلات پر پسې نور نو مو وخت نه ځای کوم. اللهم وسلم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکاری محمد رسول ننگرہار ولایت خیبر ولسوالی برکات کو سربند کین په دماس کې زده آزادۍ راډیو ټول کار کوم او دې کو سلام سلامونه علی کی ویلی کوم. پس سلام می د تو افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمنګ د جوړی بابا پول په سرطان بیماری ککل شو پروت دی او د سرک په اړه کې به دوم نه وایم چې د برکات کو د نیاسه د غزنه نیولې او د کچړې د مکتب پورې دا سرک هم د خزان په بادونو هم د شدا وړي دا او مندشي لاندې خاوري او خزري په ښکاری. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا غواړم چې پلونه جوړول او سرکونه جوړول دا د حکومت کار دی نه د عوامو. دا د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه کوم چې دا پیغام ټول وزل تکرار کړي تر څو د افغانستان حکومت غوګونو ته ورسیږي. والسلام.
وعلیکم السلام. وروره ستاسو پیغام مهم ده د خپور کړ. هله د چی چارواکو باوریدلې وي مخکې تر دې چې د خدای پمانی در سره وکم. دا یادونه کوم چې د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیرې در سره ولیکئ او بیا هم خپل ستونزې او شکایتونه له ازادي رادیو سره شریکئ. موږ به درته خبر وکړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.